The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
The Voice of America Diva Radio da gulao khatar mana aurudunko stadi masai au sahar mo nek marga نن د پنځشنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جولای د میاشتې 14 نیټه او د شپې 9 بجې دي. د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونې لپاره زه هم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په داسې حال چې پاکستان کې عمومي ټاکنو ته شل ورځې پاتې دي، یوې بندیز لګول سوې ډلې ملي مسلم لیگ ویلي په ټول هیواد کې د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې د کامی او صوبایي اسمبلیو لپاره 101 کسان کاندید کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې د ډرون په یوه برید کې د حافظ ګلبهادر ډلې د طالبانو یو مهم قمندان وژل سوی. هلته افغان چارواکو هم پخلی کړی چې کنړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر عمر رحمان په ډرون برید کې وژل سوی دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې شروع سي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې عمومي ټاکنو ته یوازې شل ورځې پاتې دي، خو بندیز لګول سوې وسله والې ډلې ملي مسلم لیگ ویلي دغه ټاکنو کې به په لسهاو کاندیدان د الله اکبر تحریک په نوم میدان ته راولي. ملي مسلم لیگ له هغه وروسته د الله اکبر تحریک سره ملګری سو، کله چې د ټاکنو کمیسیون تیره میاشت د دوی د رجستریشن خواست رد کړ. د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ملي مسلم لیگ د چارواکو له خولې ویل سوي چې یو کم اتیا کاندیدان یې د کامی اسمبلۍ او 101 یې د صوبایي اسمبلیو لپاره کاندید کړي دي چې پکې 14 ښځې هم شامل دي. د بندیز لګول سوي جماعتو دعوه مشر حافظ سعید زوی او زوم هم په دغه انتخاباتو کې کاندیدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په میاشت کې ملي مسلم لیگ باندې بندیز لګولی وو او د دغه ګوند مشران یې ترګر بللی وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د پاکستانی طالبانو په یوه ډله ډرون برید سوی چې پکې د حافظ ګلبهادر ډلې یو مهم قمندان عبدالله داوړ وژل سوی. ځایي چارواکي وایي د ډرون الوتکې دا برید د چهارشنبې په ماښام سوی. که څه هم د پاکستان حکومت په دغه برید خپل غبرګون نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې یې داسې بریدونه د پاکستان د ملي استقلال په ضد بللي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته د اول ځل دی چې هلته پر پاکستانی طالبانو ډرون برید سوی دی. هلته افغان چارواکو هم پخلی کړی چې د کنر په ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم قمندان عمر رحمان د امریکا په ډرون برید کې وژل سوی. عمر رحمان چې د استاد فتح په نوم هم پیژندل کیږي، د وژل سوي طالب مشر ملا فضل الله نزدې ملګری وو. تر دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله هم په کنر کې په یوه ډرون برید کې تیره میاشت ووژل سو. طالبانو تر اوسه د عمر رحمان د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. د داعش ترګری ډلې مشر ابو بکر البغدادي یو زوی د شام په هومس ښار کې په یوه ځانمرګي برید کې وژل سوی دی. دا اعلان داعش ډلې په خپله یوه ویبپاڼه کړی. دغه ویبپاڼې باندې د یوه کوچني هلک عکس خپور کړل سوی دی او وایي چې دا هلک د البغدادي زوی حذیفه البدري دی او د شام په هومس ښار کې د روسي او شامي ځواکونو په خلاف ځانمرګي حمله کې وژل سوی. د امریکا پوځ وایي د البغدادي د زوی د مرګ خبرې ترلاسه کړی، خو تصدیق یې نسي کولی. د افغانستان د سولې عالي شورا د چهارشنبې په ورځ هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به راتلونکې اونۍ پیل سي. دغه شورا وایي له طالبانو سره د خبرو پیل ته شرایط برابر سوي او لارې چارې هم سنجول سوي دي. د سولې د عالي شورا سیکرټري محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته په وینا کې دا هیله هم څرګنده کړې چې طالبان به هم د سولې خبرو ته آمادګي ښکاره کړي او خپل استازي به معرفي کړي. او د ایران پارلمان د غړو یوې ډلې د خپل هیواد په حکومت ژغ کړی چې د سنی مذهبي لژکیو د یوه وتلي ملا په ضد لګول سوي سفري بندیزونه دي لرې کړل سي. د پارلمان غړي محمود صادقي د چهارشنبې په ورځ خپل یوه ټویټ کې ویلي چې هغه او د پارلمان 19 نور غړو د ایراني استخباراتو وزیر محمود علوي او د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني ته یو خط لیږلی چې پکې مشهور سنی ملا عبدالحمید اسماعیلزي باندې لګول سوي سفري بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. عبدالحمید عبدالحمید اسماعیلزی د سیستان او بلوچستان اوسیدونکی او په زاهدان کې د یو مسجد امام دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی اوري. اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. په پاکستان کې عمومي ټاکنو ته یوازې شل ورځې پاتې دي، خو بندیز لګول سوي وسله والې ډلې ملي مسلم لیگ ویلي دي چې دغه ټاکنو کې به په لسهاو کاندیدان د الله اکبر تحریک په نوم میدان ته راولي. ملی مسلم لیگ له هغه وروسته د الله اکبر تحریک سره ملګری سو، کله چې د ټاکنو کمیسیون تیره میاشت دوی د رجستریشن خواست رد کړ. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیره میاشت په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملی مسلم لیگ کاغذونه رد کړي وو، او اوس ملی مسلم لیگ د الله اکبر تحریک په نوم د سیاسي ګوند سره ملاو شوی دی. د ملی مسلم لیگ وایند احمد ندیم اوان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې سیاست کې برخه اخیستل د هر پاکستانی وګړي حق دی، څوک هم دې د دې بنیادی حق نه نشي محرومه کولی. د زیاته کړه چې دوی فیصله کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د الله اکبر تحریک په نوم د سیاسي ګوند د سیوري لاندې برخه اخلي. تیره میاشت د کورونا چارو وزارت د انتخاباتو کمیشن ته په یو خط کې ویلي وو چې ملی مسلم لیگ د کل عدم وسلوالې ډلې جماعت الدعوه سره تړون لري. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید امریکا نړیوال ترهګر ګرځولې دی، او د باندې تور دی چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د شبي ترهګرۍ پیخې منصوبه د جوړه کړې وه. په دغه ترهګر برید کې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. د رپورټونو تر مخه د پاکستان د کورونو چارو وزارت د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې ملی مسلم لیگ ته د ملک په سیاست کې د برخه اخیستلو اجازه ورنکړل شي. ملی مسلم لیگ ګوند په کال 2018 کې جوړ شوی وو، او ویل کېږي چې دا د جماعت الدعوه سیاسي مخ دی. امریکا او د ملګرو ملتونو ادارې جماعت الدعوه ترهګر ډله بللې ده. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ د اپریل په میاشت کې په ملی مسلم لیگ هم پابندي لګولې وه، او د دې مشران یې ترهګر ګرځولې وو. د مارچ په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ د انتخاباتو کمیشن ته هدایت کړی وو چې د ملی مسلم لیگ په حق له خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي، خو د انتخاباتو کمیشن یو وار بیا د ملی مسلم لیگ درخواست رد کړو. د ملی مسلم لیگ وایند احمد ندیم اوان د انتخاباتو د کمیشن فیصله غندلې ده، او وای دوی یې د خپل بنیادی حق نه محرومه ساتلې دي. هغلی اوان وای د عدالت د فیصلې باوجود د انتخاباتو کمیشن دوه واره د دوی د پارټۍ د اندراج کولو درخواستونه رد کړي دي. ځینې پوهان په دې نظر دي چې ملی مسلم لیگ د الله اکبر سره ائتلاف د خطرې خبره ده، او تور لګوي چې دې سره به هغو اندېښنو ته تقویت ملو شي چې وایي پاکستان د وسلوالو ډلو په خلاف څه کول نه غواړي یا دې بے بس دی. پخوانی پوځي غړی او د دفاع چارو څېړونکي طلعت مسعود وایس اف امریکا ته ویلي دي چې ډېره د مایوسۍ او د انتهایي خطرې خبره ده چې ملی مسلم لیگ ته خپله یا د بلې لارې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شي. دې زیاتوي چې دې سره به په پاکستان نیوکې او فشار نور هم سیوا شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په خلاف ګامونه نه پورته کوي. هغلی طلعت مسعود زیاتوي چې دا خبر هم نه دی هیرول پکار چې د ترهګرو سره د مالی حل زلو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف پاکستان په گرے یا مشکوک نوملړ کې شامل کړی دی، او دا امکان موجود دی چې پاکستان په تور نوملړ کې هم شامل کړل شي. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر او پخوانی سېنېټر زید خان وای د ملی مسلم لیگ په سیاست کې برخه اخیستل خپل د ریاست او د انتخاباتو د کمیشن ناکامي څرګندوي، او بیا په داسې حال کې د دوی برخه اخیستل چې د انتخاباتو کمیشن خبردار کړل شوی وو چې وسلوالې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغلی زاهد خان وای تیره میاشت سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د کمیشن سره په یوه غونډه کې په دې خبره تشویش څرګند کړی وو چې پخوانی وسلواله ډله چې د سیاسي پارټۍ په شکل کې انتخاباتو کې برخه اخلي دې ته دې په هیڅ صورت په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اجازه ورنکړل شي. زاهد خان زیاتوي چې د انتخاباتو کمیشن ته ویل شوی وو چې دا د حکومت د دریځ او د آئین خلاف کار دی. ملی مسلم لیگ اراده لري چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره 268 کاندیدان مقابله ته ودروي. د حافظ سعید زوی او زوم هم د ملی مسلم لیگ کاندیدان ټاکلي شوي دي. د ملی مسلم لیگ لخوا 14 خزی هم د کاندید په هیڅ انتخاباتو کې برخه اخلي. د ملی مسلم لیگ وایند ایوان وای دوی د اولس د رایو ترلاسه کولو لپاره خپل تګلاره جوړه کړې ده. دوی زیاتوي چې د بدمرغه ملی مسلم لیگ د یو سیاسي پارټي په هیڅ په انتخاباتو کې برخه نشي اغسته او د یو بل ګوند د سیرو لاندې په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو خیر د دوی لپاره د دې خبرې په ځای انتخاباتو کې برخه اخستل زیات مهم دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی اسا. اوس مهمه یو بل رپورټ ولوري ته پام راګرځو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په دخیلو کې د پاکستانی طالبانو یو ډله باندې ډرون برید سوی چې پکې د حفیظ ګلبهادر د ډلې یو مهم کمانډان وژل سوی دی. تفصیل سمینا احسن په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پخوانی قبایلی سیمه شمالی وزیرستان په د تاخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر په مشرۍ کې د حکومت پلوه پاکستانی طالبانو په یو شمیر غړو د ډرون برید شوی دی. ځایي چارواکو د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې چې د شروع یا چهارشنبه په ماښام ترسره شو د حافظ ګلبادر د ډلې یو مهم کمانډر عبدالله داوړ وجل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ورګډېدو نه پس دا لاول ځل دی چې په قبایلي سیمو کې په طالبانو باندې د ډرون حمله ترسره شوې ده. د تاخیل د شمالي وزیرستان علاقه ده او د افغانستان پولې ته سیرمه پرته سیمه ده. دغې سیمې ته د فاټا د نورو سیمو په شان خبریالان آزاده طریقه باندې نشي ورتلی، نو ځکه د دې قسمه پیښو تصدیق هم نشي کېدی. پاکستانی چارواکو وسه پورې د دغه برید په حکله سر رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو دې نه مخکې هر کله دغه سي بریدونه د پاکستان په خودمختاری باندې تیرې بللی دی. د بیت الله محسود نواخله بیا د ملا فضل الله پورې د پاکستانی طالبانو مشران ټول په یو بل پسې د امریکایي ډرون الوتکو په حملو کې وژل شوي دي. خو دا ځل د حکومت پلوه طالبانو په غړو چې د حافظ ګلبادر ډله ده برید ترسره شوی دی. په دې وروستو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د ډرون بریدونه ډیر زیات شوي دي. افغان چارواکو نن د دې خبر هم تصدیق وکړو چې په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو لوړ پوړی مشر ملا یاسر د امریکایي ځواکونو په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. ملا یاسر د طالبانو د وژل شوي مشر ملا فضل الله نږدې ملګری وو. د دې وړاندې د تیرې میاشتې په 14مه نیټه د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې په یو ډرون برید کې وژل شوی وو.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voad1news.com. ټویټر @voadiva. دا واشنگټن دی او تاسو له ډیو ریډیو څخه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ هیله څرګنده کړې چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به راتلونکې اونۍ پیل سي. دغه شورا وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل ټول شرایط برابر دي. تفصیل راکوي عدنان رشید په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې اعلی شورا 13 ورځې هیله سرګرن کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او په دغې غور هم شوی دی. د سولې د اعلی شورا سیکرټر محمد اکرام خپلواک د شورا یا چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یا د شورا او افغان حکومت طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره بشپړه آمادګي لري او هیله مند دي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتو شي او خپل استازي معرفي کړي. ډاکټر خپلواک وویل هیلمن یو چې راتلونکي اونۍ به دویم پړاو یعنی بین الافغانی مذاکرات ته نیخ پنیغه ورسیږو. هغه وایي په اوسني پړاو کې موږ د هیواد دننه او هم د سیمې او د نړۍ په کچه ضروري ګامونه اوچت کړل، خو ښاغلی خپلواک دا جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو تابعیا چیرته نیولی شوې ده. د سولې د اعلی شورا د رسنو برخه وایي چې ښاغلی خپلواک په پارلمان کې د خبرو په مهال په طالبانو غږ وکړو چې د خلکو غږ ته دې زر تر زره ځواب ورکړي. کله چې د پارلمان غړو د سولې د اعلی شورا له سیکرټر نه د خبرو اترو د څرګندولو په اړه وپوښتل، نو ښاغلی خپلواک وویل د افغانستان د سولې بهیر د افغانستان د خلکو تر مشرتابه، حاکمیت او مالکیت لاندې دی، او دا هیلي هم زیاتې شوې چې په راتلونکي اونیو کې په پراخه توګه د سولې د بهیر ملاتړ وشي. ښاغلی خپلواک د تیر اختر په مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي یو بریالي تجربه وبلله او ویل چې افغانستان دا ډزبندي ډیر ښه سمباله کړه. د سولې د اعلی شورا دغه چارواکی وایي چې که طالبان له سیاسي لارې سوله وکړي، نو د حکومت نورې وړې مخالفې ډلې به د جګړې توان له لاسه ورکړي. طالبان تر اوسه له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په هکله هیڅ نه دي ویلي، خو مخکې تر دې هغه رپورټونه چې ګینې د طالبانو ځینې مشران له حکومت سره په پټو خبرو لګیا دي دروغ بللی دي. بل اړخ ته د شام په حمس ښار کې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په ځانمرګي حمله کې وژل شوی دی. دا اعلان د داعش په خپله یو خبري ویبپاڼه کړی دی. الناشر په خپل ویبپاڼه د یو وړوکي هلک تصویر شایع کړی دی چې وایي دا د البغدادي زوی حذیفه البدري دی او د شام په حمس ښار کې د روسي او د شام د حکومت ځواکونو خلاف په ځانمرګي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا پوز ویلی البغدادي د زوی د مرګ خبر یې ترلاسه کړی، خو تصدیق یې نشي کولی. د داعش مشر البغدادي د عراق دی او اصل نوم یې اواد البدري دی. هغه په کال 2014 کې د خلافت اعلان وکړو او خپل ځان یې خلیفه وټاکو. امریکا د البغدادي په گرفتارۍ د 50 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی دی. د البغدادي درک نه دی معلوم او وخت په وخت کې د مرګ او د وژل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. تیر کال په شام کې میشت روسي ځواکونو دعوا وکړه چې البغدادي په ډرون حمله کې وژل شوی دی، خو امریکایي مامورینو دغه دعوا رد کړې ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا ډیوه ده قدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري، خو وخت سو دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې په مشهور او رسمانه نیویارک ټایمز کې سعودي عرب کې د نوې زمانې د اصلاحاتو په ترڅ کې د اسلام د سخت دریځ مسلک د وهابیت په حواله یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا سعودي عرب به د وهابیت نه ځان خلاص کړی شي؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان د ملکی او د خارجي مسلو باوجود سعودي عرب کې د جدیدو اصلاحاتو کولو پوخ نیت کړی دی. په سعودي عرب کې خزو له د گاډو چلولو د اجازت ورکول، د سینماګانو پرانستل او دا قسمه نور اقدامات کول د شہزاده محمد بن سلمان لخوا د آل سعود د شاهي کورنۍ او د وهابي مسلک ترمنځ د تاریخي تړون شلولو یو کوشش دی. سعودی خاندان په 13مه صدی کې د یو نامتو مذهبي عالم ابن عبدالوهاب تشریح شده اسلام په سعودي عرب کې نافذ کو. د وهابي مسلک په خپلولو د شاه سعود شاهي خاندان ته په 6مه صدی کې د یو مضبوط سلطنت قائمولو او د دې د غزولو موقع په لاس ورغله. د سعودي خاندان په شاهي سلطنت کې بادشاه سیاسي او فوجي اختیارات په لاسو کې اوساتل. هر کله چې وهابي عالمان د مذهبي، قانوني او ولسي مدونو واقداران جوړ شول. خو اوس ځوان عمر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وهابی مذهبی ادارې سره د خپل تعلق او تړون ختمولو فیصله کړی دا، ځکه چې وهابی عالمانو سعودي عرب کې د جدیدو اصلاحاتو په نفاذ کې د لاس کولو په ځای د دې مخالفت کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې سعودي عرب نه د یو جدید بادشاہت جوړولو عمل د جدید سعودي عرب د بانی بادشاہ عبدالعزیز په دور کې شروع کړی شوی و. د په سعودي عرب د کال 1902 تر کال 1925 پورې حکمرانی کړی ده. دې موده کې هغه ټول اختیارات خپل ځان ته راغونډ کړي وو، خپلو غربي ملګرو ملکونو سره همکاري کوله او د فراخې اسلامي نړۍ نه د خپل بادشاہت د منلو کامیاب کوشش کړی وو. بادشاہ عبدالعزیز د وهابی مسلک د عالمانو د کمزوري کولو او د دوی جدید سوچ ته پرازی کولو د اسلامي اصلاحاتو ضرورت محسوس کړی وو. خو وهابی عالمانو نه یوازې خپل ځان مضبوط ساتلو، بلکې غیر وهابیانو سره په ښه سلوک کولو، دوی له د نظریاتي رعایتونو په ورکولو، غیر مسلمو له په سعودي خوره د اوسېدو د اجازت په ورکولو او د نوې زمانې د تعلیم او انتظامی نظام په قبلولو ځان له ډېر ملګري هم پیدا کړل چې د دوی د مضبوطوالي سبب وګرځېدل. نیویارک ټایمز لیکي چې د تیلو راوتونه پستنی دور کې، یعنی د کال 1950 نه تر کال 1970 پورې سعودي عرب د بادشاہ عبدالعزیز او د بادشاہ فیصل په دورونو کې جدید دور پلاو ډیر تون ګامونه واخیستل. مذهبي ادارې په سلطنت کې دا بدلونونه د خپل مسلک او اختیار د پاره خطر وګڼله، خو دوی په بادشاہت د اعتراض کولو نه ډډه وکړه. جینکو ته سکولونو ته تلل ومنل او په ټلویزیون او په سینماګانو هم چپ پاتې شول. البته دوی د تیلو په پریمانه آمدن د مذهبي ادارې د جدیده کولو او مضبوطولو کار ته لاس واچولو او په دې لړ کې د مفتی اعظم دفتر پرانستو، یوه کوټلی دارالافتاء قائمه کړله او په مدینه کې مدینه اسلامی یونیورسٹی او په ریاض کې امام محمد ابن سعود یونیورسٹی قائمه کړله. د سعودي عرب د وهابی مسلک اداره مکه کې په بیت الله د حملې او په کال 1901 اتیایم کې په افغانستان د روس د زورګیرۍ نه پس نور زیاته مضبوطه شوه. سعودي شاهي سلطنت په مکه د حملې نه پس خپل اعتماد پر ځای کو او په ایران کې د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ کې د راغلي اسلامي انقلاب او د کمیونیزم د مقابلې لپاره د سخت دریز د اسلام لمن ټینګه ونیوله چې د سختو شرعي سزاګانو ورکول شروع کړل. افغانستان کې د جهاد ډلو او په ګرد دنیا کې د سنی اسلامي تحریکونو په خلاص مټ مالی امدادونه وکړل او نظریاتي مرسته ورسره وکړله. د دې په جواب کې وهابي عالمانو د آیت الله روح الله خمینی، صدام حسین او د اخوان المسلمین خلاف د سعودي شاهي سلطنت خپې مضبوطی کړي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. که څه هم نن په پاکستان کې د جولای 15 نیټه ده، خو په امریکا کې د جولای 14 نیټه ده چې هم د امریکا د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا وخت هم په امریکا کې په بیلابیلو ښارونو کې دستوري روان دي د دغه ازادۍ د ورځې د المانځلو لپاره. په واشنگټن ډی سی کې هم د ورلوبو یو غټه دستوره دا وخت روانه ده او په زرهاو انسانان د دغه ورلوبي د کتنې لپاره په واشنگټن ډی سی کې موجود دي. د امریکا په 500 ریاستونو کې هم دغه دستوري په ډیر زور و شور سره روان دي. په دې اړه باندې یو ریپورت زموږ همکاري منظر شهید تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
امریکا کې د جولای د میاشت څلورم نیټه د برتانیې نه د خپلواکۍ اخیستلو د ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو 242مه کلیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د نظامی کورنیو لپاره د پیکنیک او خواړه کوربتوب کوي. په کال 1988 کې د موجوده امریکې دیارلس ریاستونو یا ایالتونو برطانیې نه د آزادۍ اعلامیه یا ډیکلریشن آف انډیپندنس منظور کړو. د کال 1940 راهیسې د جولای د میاشت څلورمه نیټه په قامی کچا د رخصتۍ ورځ وي، سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ نندارې کیږي، پریډونه یا خصوصي لاریونونه ترسره کیږي او د موسیقي پروګرامونه او خلک د خپلو خپلوانو سره په کورونو او یا په پارکونو کې خوراکونه پخوي. څلورمه جولای په عامه توګه د آتشبازۍ لپاره یادیږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د آتشبازۍ نندارې وي. تر ټولو لویه د آتشبازۍ مظاهره په نیویارک کې کیږي او بله په سرخار واشنگټن کې وي. په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته د موسیقي کنسرت پروګرام هم ترسره کیږي. په میلیونونو امریکایان د آزادۍ ورځ لمانځي. پولیس او نورې امنیتي ادارې کوشش کوي د دستورو په مهال امنیت پر ځای وي. په نیویارک کې چیرته چې د آتشبازۍ تر ټولو لویه مظاهره کیږي، په لویه شمیر کې به پولیس په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. تیر کال 3 میلیونه خلک په نیویارک کې د جولای د څلورمې نیټې د آتشبازۍ د نندارې کتلو لپاره راغونډ شوي وو. برطانیې نه د امریکې د آزادۍ بغاوت په کال 1950 کې شروع شوی و. د آزادۍ جنگ هغه وخت ختم شو کله چې په کال 1903 کې برطانیې او امریکې د تریټی آف پاریس یا د پاریس لوزنامه لاسلیک کړه. د دغه لوزنامې د لاندې د امریکې آزادۍ په رسمي توګه تسلیم شوه.
او سوړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د وایټ هاوس د نانا پریس سیکرټرې سارا سینډر خپل یو بیان کې په اسرائیل د ایران د حملې غندنه کړې ده، کوم چې ایران په شام کې جوړ خپل مورچونه کړې ده. دی په خپل دفاع کې د اسرائیل د جوابي حملې مرسته هم کړې ده. اسرائیل د مئی په 9 تاریخ خبر ورکړی دی چې د ایران اسلامي انقلابي پاسداران قدس نومي فوج په جولان غرونو کې د اسرائیل په فوزی مورچو 40 راکټي ویشتي دي. اسرائیل د دې په جواب کې شام کې د ایران په یو شمیر فوزی ځایونو غزارونه کړی دي چې پکې د وسلو ذخیره او د مالبرداري او د مخبره مرکزونه هم شامل دي. پریس سیکرټرې سارا سینډر د وایټ هاوس په بیان کې ویلي دي چې په شام کې د ایرانی حکومت د اسرائیل خلاف د راکټو او د میزایلونو د نظام تنصیبات ناقابل قبول دي او دا کار د ټولو مشرقي وسطا د پاره خطرناک دی. د دې ټولو ذمہواری د ایران د اسلامي پاسداران انقلاب فوج ده او موږ پاسداران انقلاب او د دوی جنگیالو ته غږ کوو چې نور د پارونی کارونه اونکي. په دې کې حزب الله هم شامل دی. سارا سینډر په اخر کې ټولو ملکونو ته هم غږ کړی دی چې په صفاټکو کې وایي چې د ایرانی حکومت اقدامات د نړیوال امن او د محکمتیا د پاره ډیر زیات خطرناک دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک VOA دیوا،
ټویټر @voadiwa، انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa news.